پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونی ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه ده تللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلی او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شغلی پونتیکور د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره په پرونی کتنه کې همدارس په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهور ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحله د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلی. د غزنی امنیت قماندانۍ ویان احمد خان سیرت د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. شغل سیرت زیاتوي چې دا کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوهم امنیتي اوزې اړوند د وسلوالو لوري په بیژغه تفنچه وشتل سوی دی. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوه تندر قلو اردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان ایمال مومن ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات وروسته لاغه تر سره سول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغز په ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوی. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغې په سیمه کې بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوی.
شغل مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. تر راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قلو اردو پر یو رینجر موټر ډز وکړې. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړ چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قلو اردو د ښځینه کارکونکو پر موټر سوی. د شغل رضایی په وینا په درې ټپیانو کې دوه د شاهین قلو اردو کارکونکو میرمنې او یو ډرایور شامل دي. سموږخه ازادي رادیو ری امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډېره ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري. د اف ای آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شاید رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان تیرونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشري دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25م تعدیل پر اساس د ولسمشری لپاره نامناسب وبولي او لدندې لري کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندې کړي دي، خو ممکنه نشکاري چې سږ کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصصې سومیا اسوامي ناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کېدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نسو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو بیا هم خدا بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره لدی چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه هم پلي شوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایی برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهور رئیس تعالی مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
لکونړه هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ توپچي بریدونه او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د هموري چې امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولې واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیخي د قربانیانو د کورنۍ یو غړي میر حسن ازادي رادیو ته نن وویل چې که څه هم تمه وا په زلون ورسره واده هم شوی چې د دغه پیخي د څېړنې لپاره به د نیمروز ولایت د والی په مشرۍ او پلاوی سیمې ته ورځي او څېړي به چې آیا د پیخي د نویت او حداتول هغه نور موضوعات چې اړین دي سوروخانه شي چې په پیخه کې مرغوب لا چاته وخت دی ولی د دله قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه ورغلی. د یکشن به پښپاد د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منځري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې او یا کلن مشر دی د خپل دوه زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخکیږي او هغه څه چې د تورزای ازادي رادیو ته وایي چې د څلور چورلکو له خوانه پر دغه کور باندې چې څاوخوا څلوېخ کورنۍ په منځ کې پرود، البته څلوېخ نور کورنۍ په منځ کې پرود دی، څلور راکټونه یا څلور توغندي په فایر کېږي او بل اخر د کورنۍ اتل زغړی وژل کیږي. په دې پیښه برخه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومي کې دواړه چپیان دي چې د یو روغتیاي وضعیت نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او مېرمنې هم په دې پیښه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژده نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د مېلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اترلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چې اویا کلن سړی و په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پیښه دې په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پیښې څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې دغه پیښه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتي ارګانونو او د نیمو ځایي ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدل وکړي، او تر خواهی دغه زیانمن شوي کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنۍ ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوری ریاست عالی مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه باندې د غبرت وغند او د افغانستان د حکومت نه وښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځنګړي ډول باندې جمهور رئیس کومه اعلامیه خبره کړې تیره شپه، او د هغه له قوله په کلیکل شوی چې د ملکیانو د مرغوب یو ستر عمل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟ سانګ زیسک.
بله، مننه کومه. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغې پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبه په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولې واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړه. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانی له واکه د لیرې کولو هڅې کوي، د پلازمینې واشنگتن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی. جزئیات به له نوریاس نوری واورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلان جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگتن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 16 او 20 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېرې اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسنت د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولای شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپله ترامپ هم د جنوري په 20 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسېدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډي سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس یې د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې ادارې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤله ده له خپلې دندې استعفا ورکړه. او وی ویل خپل استعفا لاتنی واحد عادي مسئله ده. بل سنورسر
مننه کوم. نوریاس نوریو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویلي د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې په ټولو واد کې خای نورې وسلوالې مظاهرې او اعتراضونه هم وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه یک بناست، نه یک مونومنت، این شما
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 130,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره له 25 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاد فابریکه په 24 ساعتونو کې لس ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنزلو او پمبدانې غوړي کنجاره او صابون هم جوړوي. چرواکی وای د کندوز سپینزر تولیدي فابریکه پر کندوز سربیر خپل تولیدات نورو گاونډي ولایتونو ته هم د خرڅلاو په مخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکه چې لکلونو رئیس فعالیت په ټپه درېدلې وو له ازبکستان څخه 15 پای ماشينونه د یادې فابریکه د بیرته فعالیت په مخه او پیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالهادي فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون په 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤلین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو کونړته ډیوران کرخي سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل کونړ اورو.
عبدالله د دانګا مولسوالی د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، ساروي هم له منځه تللي دي. د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځ تللی دي. مونږ تر اوسه فورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژه تطبیقی، خو که بیا بل پر ولسوالۍ ته غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقی، هغه سیمې چې لری پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي، هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورنډ کرخې سره پراته ولسونه وای د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي. وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورنډ کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي.
سلهاو ټلونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډېرې د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف دیهات په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي، پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکو وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه ښار ته پننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پات کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوین بلې ورځ ته ډیر دوه باندې دا که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نور هم ډیر شي. چارواکي د غستون زمانی خو په دې برخه کې د یو لړ نوې پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوست ته د راپور ته.
د خصوص سیدونکو وای چې په خار کې د موټرو او خلکو د غنغونې همدارنګه د شته بي نظمۍ او خپل سړی د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه خارته نشي داخله درې. هغه زیاتوي د حالت د نور ستونزو ترڅنګ جنايي او امنیتی پیخرامسته کې دوی ته هم زمينه برابر کړي او د جرمونو عاملانو ته د فرار موقع په لاس ورکړي ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ رادیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنايي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست خار اوسیدونکو عرفان الله ننګیالوایی په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډیره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نخواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بېنظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ ورته پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هره ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمیر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پولې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
مسیر ورسپانې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي یا خو طالبان پر خپل دشمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښی مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبح رسپانی د حکومت او پارلمان ترمنز تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخی کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه و ورکړي خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورسپانې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا د سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورسپانې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نشوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورسپانې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمن هم د کابل د بګرامان یو د خپل امریکا نیولې ده. زما تاسو ته یو څنګه د مهاجرت وزارت څخه د هغه د کی د کوم شخص شبکې کې دي که وام د سیمو روشن نو انټین او د نورې او انټرنیټ کوي ډوري دی او بل وخت کم ده په نور خدمتونو کې موږ کړو تقریبا د نش شپږ نش کې د حد اکثر وخت دی حد اکثر وخت دی یو میاشت نو خلک د مهاجرت وزارت واوري. سلام
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه د ورځې خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدیه دا رقم دی د ششلم په اړه چې یو پیرا کار کوي او پیران کې په دې روم یې د خدیه سره نن باندې سي یو ان ته وان تر خوشته نه مزبل کو شي وان تر بل څه شو شي ان شاء الله راته نه پېښې پاله دې سماده پیغام دې لښتې وسلام.
زا کلیوال آشنا ده هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګې چې په لورو ولایت کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهارو خصوصا په هلمند ولایت کې جوړېږي، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمند ولایت افغار او غریب او وروسته پاتې ولس ته دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټول هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګې چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلارونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. فریبا ظاهر به لند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ استفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شاغلی پونتیکور د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې همدارس په ټولو افغانستان کې د تشدد ته پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی منلې. اخوا په مزار شریف کې په یو برید کې دوی مېرمنې وژل شوې دي او درې نور ټپیان دي. تر راپور لمخې پېښه نن سهار هغه مهال وسو چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاین قلوردو پر یو رینجر موټر ډزې وکړې. امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په وړه 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له بریټ وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ د کانګرس لخوا د لری کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپلې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره له دې چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نه ښکاري چې سږ کال دې ټولیز خوندیتوب رامنځته شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې اوریدل شي. اوس هم اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو بیا هم ستړي مشه. د ازادي لړۍ په دې ونیز بحث 25 دقیقې موزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د وسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي چې د جنوري تر 15 پورې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. د نیټې ته څو ورځې پاتې دي او که له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیري هم ووزي، نو په دې هیواد کې به د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. دا فبرورۍ په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان کال د می میاشتې پورې به ټول امریکایي او د ناټو د نورو متحدانو سرتیري له افغانستان څخه وځي. خو د دې لپاره په هوکړه کې شرط دا چې طالبان به له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. همدارنګه افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل هم یوه مسله ده چې امریکایي چارواکو او د ناټو نورو مشرانو پرې ټینګار کړی.
ناتو هم ویلی چې د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو سرتیرو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه پورې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې امریکایانو د دوهې د تړون سره سم عمل کړی او په تدریجي ډول له دیار له زرو څخه د سرتیرو کمول پیل شوي، خو امریکایي او ناتو چارواکي دواړه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه بشپړ وتل به په شرایطو پورې تړلې وي. دا شرایط څه کېدای شي؟ له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو جګړې او تاوتریخوالي نه دي کم کړي پر حالاتو څه اغېز کولای شي؟ څه ضمانت شته چې طالبان بل جګړې لاس واخلي او د سولې لارې به د نظام برخه شي؟ په دې پیچلي او له ننګونو ډک وضعیت کې څه فرصتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره سره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانی لوی درستیس ستر جنرال شیرمحمد کریمی او د افغانستان پوخانی ډیپلوماټ او مخکښ سیاستواله شکریا بارکزی د ټلیفون لالارې وصل دي. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. مېرمن بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. امریکایي چارواکو د طالبانو سره په هوکړه کې او له هوکړې وروسته ټینګار کړی چې د سرتیرو ایستل به وضعیت ته په پام وي. فکر کوي چې تر اوسه چې څومره سرتیري ایستل شوي دي افغانستان روان وضعیت ته پکې پام شوی؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه تاسو ته محترم اوریدونکو او زموږ ستر جنرال ته کریمی صاحب ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم کوم د دوهې موافقتنامې پر اساس باندې چې هوکړه امریکا د طالبانو سره کړې ده، د هغې لپاره فکر نه کوم چې دا د سرتیرو وتل د افغانستان نه پیل شوي، ځکه چې امریکا ایما پاند تر اوسه پورې هم غواړي چې دغه خپل مطالعه پوره کړي او څېړنه اتمام ته ورسي چې د دوی شتون په افغانستان کې او وضعیت په سیمه کې څنګه وي. زه دا نه وایم چې د دوی وتل بچه منفی اغیزه ولری، زه غواړم په هغه ټکو باندې ټینګار وکم کوم چې د دوو هیوادونو او پارلمانونو په مابند کې قرارداد امضا شوی چې هغه د افغانستان او امریکا امنیتي قرارداد دی. هغه قرارداد په مراتب د چا خبره د اتوار ورته نسبت تر دوهې پریکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابند باندې شوې ده. که چېرته تاسو د دې دوو قراردادونو یا موافقتنامو یو اعلامیه ده چې هغه د دوهې اعلامیه ده او بل مغه بي سي یو بین المللي سند دی چې هغې ته تاسو وکړئ، په هغه کې ډېر ژمنې د افغانستان سره شوي دي، د افغانستان د امنیت تاکله باندې، د افغانستان د پاوز روزنې او حمایت لپاره شوي دي. نو زما په اند د قانون په اساس باندې او هغه څه چې عملا موږ وینو، امریکا هم په اوسنۍ شرایطو کې هغه قرارداد ته ژمن دی. دا چې موږ په خپل سیاسي لوبو باندې سخت بوخت یو او نشو کولای چې خپل مؤتلفینو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکړو چې موږ یو ښه مؤتلف او یو مقتدر قوت کېدای شو چې په سیمه کې ستاسو تر څنګ جوړ شو، دا یمنګه سیاسي ستونزه ده. زما هیله دا ده چې ځینې سیاسي او تخنیکي ستونزې د نظامي مسایلو سره باید ګډ نه شي. امریکا کې هم دوه مختلف نظرونه دي.
مننه. د امریکا بحثونو ته به هم وروسته راشو، همدارنګه په دې اړه سیاسي ستونزو ته جنرال صاحب کریمی را سره وصل دي. جنرال صاحب، موږ په دې بحث کوو چې ټاکل شوی دی جنوري په 15مه، البته دغه دی ولسمشر ترامپ تلون کې اداري پریکړه کړې چې 2500 نور امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، چې په دې حساب باندې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. وضعیت ته په پام باندې د تاسو فکر باندې دا څه اغیز لرلی شي په وضعیت باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګډون کوونکو میلمنو ته، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په اوس حالت کې چې مونږ قرار لرو، وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تر ډیره حد پورې ګډوډ غوندې دی، منظم نه دی. هم په داخل کې هم د باندې نه کوم تاثیرات چې موجود دي، باندې په نظر داشتي بي سي امریکا په دې وخت کې که په دې شکل سره چې اوس د دوی پلان دی بې مسؤلیته ووځي، دا به ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کړي. شاید جنگ ته لمن ووهل شي، شاید جنگ تود شي، ګډوډي زیاته شي. نو په اوس حالت کې تر څو چې ملي اردو بالخصوص د هوایي پوځ له مخې په تمامه معنا اکمال نشي،
مطول وسائل وسائط تکمیل نشی دی امریکا دی قوتونو په موجودیت باندې باندې تر دې حد پورې متکی وي.
جنرال صاحب ما غوښتلم دا پوښتنه له تاسو وکم چې دی امریکایي سرتیرو فزیکی حضور د محل د افغان ځواکونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو د افغانستان د ځواکونو لوی درستیز پاتې شوی په دې برخه کې لښو پر مختګونو خبري شل کال وتل دی افغانستان خپل وردو وس په څه ډول درس کیده؟ الله هم پراخ بهرنیم لاټر ته اړتیا لري. مقصد می دی دی نه دی چې دی سرتیرو شتون ته دی بهرنیو سرتیرو
زه خپل په دې باور یم چې ملي اردو اوس په داسې حالت کې ده چې په ګوښي ځان وظیفه اجرا کولی شي. یعنی زه باور لرم که چیرې هر څوک هر ټول مسؤولان په خپله برخه کې په اخلاص خپله وظیفه اجرا کړي، بې پروايي ونه کړي او د اردو د اقبال تقویه او تعلیم و تربیه روزنې ته خاصه پاملرنه وکړي او ټول تدابیر ونیسي، ملي اردو به دا ثابته کړي چې دوی د خپل خاورې د دفاع وړتیا لري نو او د وطن د دفاع چې یوه مقدسه وجبه ده هغه به په ګوښ ځان هم دوی اجرا کړي او کولی شي، دا توان لري. او سوال دا دی چې ملي اردو هغه څه چې یو اردو ایجاب کوي ټول امکانات او تامینات نه لري، اوس هم نه لري. بالخصوص هوایی بخش ډېر کمزوری بخش دی، ډېرې عادي تیارې مونږ لرو او په عین زمان کې متحرک مسؤون وسایط لکه ټانک زیره پوش هغه څه چې اردو باید ولري لکه پخوا زمونږ پخوانی اردو چې درلوده نه لرو. توپ توپچی یعنی قوه د آتش هغه څه چې لازمه ده چې په هر جبهه کې د خاورې وطن دفاع وکړي په هغه اندازه نه ده لکه یو اردو ته چې ضرورت دی. یعنی زمونږ اردو ولې چې موجود دی نقطې نظر د تعلیم و تربیه مورال او وظیفې د اجرا د قابلیت له نظر نه بالکل مطمئنه ده او زه ورباندې
مننه جنرال صاحب
ډاډه یم، اطمینان ورباندې لرم.
میرمن بارکزی، جنرال صاحب کریمی په خبرو کې مو واوریدل چې افغان ملی اردو دا مهال تر ډیره تجهیزات او داسې ملاتړ ته اړ لري چې په اصطلاح ضرور نه ده چې د بهرنیو ځواکونو فزیکی حضور ووسی، کېدلې شي چې مالی ملاتړ وشي، د تجهیزاتو په برخه کې ملاتړ وشي. تاسو فکر کوئ چې د افغان اردو سره دغه مالی ملاتړ ووسی لږ تر لږه تر 2040 کال پورې خو شته دی او د تجهیزاتو لپاره ورسره همکاري وشي، بهرنی فزیکی حضور ته د سرتیرو اړتیا نه لري؟
زما په باور بهرنی سرتیری فزیکی حضور په افغانستان کې یو سیاسي ضمانت دی د افغانستان د خلکو لپاره، نه د افغانستان د جنگ لپاره. دا یو داسې ضمانت دی چې افغانستان به بیا هغه تیاره ورځو ته نه ځي، افغانستان به بیا د داخلي جنگونو قرباني نه کیږي او افغانستان بیا د تروریستانو ځاله نه کیږي او د افغانستان روابط د دنیا سره په یو تعریف شوی رسمي میتود باندې به ولاړی. زما په اند د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې د هغوی وادونو علاقه او ملاتړ د افغانستان د پرمختګ نه ده، ځکه چې که چېرته تاسو یو هېواد ته توجه نه کوئ خپل سرتیری نه ورستوئ. سرتیری چې نه تاسو ضرورت نه لرئ چې مالی ژمنې هغه هېواد ته ولرئ. او متاسفانه افغانستان دا متاسفانه موږ خپل له لاسه دی چې موږ ځان به مو د فوټبال میدان جوړ کړی چې هر ټیم راشي خپل قوت سره خپل غړو سره او زمونږ په ملک کې د یو فوټبال میدان د خپل ګټو په خاطر باندې ما پرې بازی وکړي. په هر صورت زه نه غواړم په هغه شیانو باندې وغږېږم، مګر ما لپاره د بهرني سرتیرو شتون په افغانستان کې نه تنها پوځي اړخ بلکې سیاسي، بهرني، اقتصادي او بشری مرستو باندې ډیر زه فکر کوم اغیز لري. سربیره پر دې چې زه دا بالکل منم چې زمونږ اردو، زمونږ پولیس او زمونږ استخبارات باید د افغانستان د ستون فقرات پیسې باندې په حکومت کې په ټولنه کې د خلکو په دولت سره یو قوي سیستم وسی خو متاسفانه د قوت مورال شته تجهیزات هم که چیرته موږ خپل تجهیزات او د دښمن تجهیزات پرتله کړو اصلا قابل د پرتلې نه دی موږ ډېر شیان لرو مورال شته تجهیزات شته فکر او مفکوره شته یوازینی شی چې موږ په هغه کې ډېر پاتې راځو هغه مدیریت دی یو مدیریت او ډېر متاسفانه د فساد موضوع ده چې دا د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د خلکو نه انتقام اخلي
مننه شکریا بارکزی جنرال صاحب کریمی تاسو د میرمن بارکزی سرګندونې مو اوریدي تر دې مخکې اغلی بارکزی بي سي ته یادې افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنز استراتیژیک تړون ته اشاره وکړه دا محل یو داسې وضعیت دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره یو هوکړلیک لري د دوهې هوکړلیک چې هغه کوم ځینې ژمنې کړې دي په ورته وخت کې افغان دولت سره د دغه ستراتیژیک تړون په بنسټ باندې هوکړې لري تعهدونه لري څه فکر کوي دمګړې دغه رول امریکا څنګه لوبولای شي چې هم د طالبانو سره هوکړې عملی کړي او هم له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمن پاتې شي مقصد مې افغان دولت نه دی
محترم برکزی صاحب خبر واوریدی چې هغه ته ډیر زیات احترام لرم او ډیر زیات باور ور باندې لرم هغه یو ملي شخصیت دی او ډیر په وطن مینه مېرمن ده دا دې خبرې زه ټولې تاییدوم ما که دې توجه کړی په اول مخراج کې په اول نقطه چې ما بي سي ته اشاره وکړه دې بي سي نه مې هدف هم دا دی چې کوم تعهدات چې امریکا کړی دی هغه باید په مسؤلیت سره ادا کړي او چې وزیم باید په مسولیت وزیلاله تن وطل زمون په ګټه نه دی او په اوسنۍ وضعیت کې د سولې په پروسه کې هم د امریکا نقش په دواړو خواو باندې ډیر زیات موثر دی یعنی که امریکا د زړه له کومې په طالب فشار واچوي په حکومت فشار واچوي کیدای شي چې موږ یې سولې ته ورسیږو اوس خو مشکلات دا دي چې دواړو خواو کې مشکلات موجود دي کدا چې په لفافه کې وایم زه د موم خوشاله دی وی نو دا به مشکلات وو می قربانی غواړي سوله دواړو خواو ته گذشت غواړي نه تاسو غواړي نو اول خو مونږ ته لازم ده خپل افغانانو ته دواړو خواو ته چې د خلکو د مسؤلیت د خلکو د فقر او بدبختۍ نه د خلاصولو په هدف باید قربانی ورکو غوښتنو نه تیر شو او د سولې په خاطر په استلای ان تاسو جری ومنو او یو جوړ جری ته ورسیګو په دې په مذاکراتو کې همیشه د سلیش کې دی چې واخو به هر څه غواړي هغه ورکول کیږي دواړه خای به گذشتم کوي قربانی به مور کوي هغه د انګریزانو په استلای ګیټن ټیک په نظر کې نیول کیږي نو امکان لري سولې تر اوسه راغلو اوس په لن پندې حساس مرحله کې د امریکایانو موجودیت ضرور دی زه دا خبره تاییدوم نه تنه د عسکري نقطې نظر نه البته هغه سیاسي اړخ خپله برکزی صاحب هغه ته اشاره وکړه او اوسنی وخت کې زموږ اردو ولو چې ډېره ښه تعلیم تربیه لري ولې زموږ اردو اوس هم یو خفیفه اردو ده یعنی قوي اتش ته اسد ضرورت لرو نو په ډیرو وختو کې د دوی مرستو ته په جنگ کې حتی ضرورت دی که چیرې ضرورت پیښ شي طالب سره به سوله شي ولې نور ګروپونه دي چې په دې سیمه او منطقه کې پراته دي زموږ کورني جنجالونه او بهرني بالخصوص ځینې ګاونډیان مو چې خپلې ګټې لټوي شاید جنګ تود وساتي په بل شکل په بل شکل بنان تر ډېره وخته پورې تر څو دا ضمانت نه وي چې ملي اردو استلال هر وقت نظر خودکفانه شي دا مشکل به موجود وي راغلو دا دوا اساسي ټکي ته چې برعکسي سي بوي چې او فساد او مدیریت ته دا دوا ټکي دي چې مونږ دي مشکل سره مخامخ کړیو نو اول خو فساد په ټولو قدمو کې موجود دی په د دولت په سطح د حکومت په سطح په ټولو ځای متاسفانه چې د افغانستان حیثیت پرستیژ ټیټ راوستلی دی او راغلو مدیریت په اردو کې ډیر حتمی او ضرور دی سوق اداره چې مونږ ورته وایو قمندانیت د بلوک نه نیولې تر قل اردو پورې پښتو کې متل دی یو سل د عمره یو د ممره هغه یو د ممره قمندان دی رهبر دی چې هغه صحیح لیډرشپ ولري قطاعت سوق کولی شي نو بنا سوق اداره
په عسکري کې ډیر مهم نقش لري او اساسي فاکتور دی.
ډیر زیاته مننه. شکریا بارکزای کوم ستونزې چې هم د تاسو په خبرو کې ورته اشاره وشوله او هم د جنرال صاحب کریمی په خبرو کې ورته اشاره وشوله، دا واقعا یو مطرح ستونزه ده. ځینې وایي چې تیر شل کلونه افغان سیاستوالو ته یو فرصت و چې د نړیوالو په دې سخاوتمندانه مرستو د خپل امنیتي ځواکونو په شمول د نظام لپاره ټول اړین بنسټونه رامنځته کړي، او شل کلونه کافي کلونه و. خو دوی وایي چې افغان سیاستوالو دا فرصت په اسی چې په کار و نه کار و، یا د شخصي ګټو یا د ګوندی ګټو او اختلافاتو قرباني کړ، او د غاډانه چې په کار و چې یو نظام پیدریږي هغه پرې ودرېږي. ظاهرا نړیواله ټولنه د امریکا په شمول هم نور ستړي ښکاري. دوی نشي کولی چې لسیزي لسیزي د افغانستان ملاتړ وکړي. وسنۍ دولت وایي چې تیر کلونه ضایع شوي دي، او دوی وس هڅه کوي چې یو څه شي رامنځته کړي. فکر کوي چې لا هم کوم فرصت شته دی د لپاره چې وتوانی ګول شته نړیوال ملاتړ نه په افغانستان کې استفاده وشي دی یو نظام د جوړښت لپاره.
منګه ډیر فرصتونه لرو کچېته غواړو غوښتنې استفاده وکړو. د بیل کې بدلول باندې کچېته منګه غواړو اوسنۍ وضعیت او خپل اوسنۍ روابط امریکا سره بیرته تعریف شوې روابط حساب کړو. دا کار د تیادې اقل ولسمشر دا کم دینه مخکې یو څلور موارد ویلو چې دی به امریکا سره په دې باندې رګیږي. ځکه چې کوم چې امریکا سره زمونږ تعریف شوې روابط د ویزې پر اساس باندې شته، ولې مونږ نشو کولای چې خپل ملک، خپل سیستم، خپل نظام، خپل سیاست خپل جوړ نه کړو؟ یو دویا که چې مونږ غواړو چې نوې تعریف او نوې قرارداد دنیا ته وړاندې کړو د خپل روابط نه، آیا په مونږ کې هغه ظرفیت شته؟ آیا افغانستان نن بلکم نوې شی دنیا ته لري چې هغه ډالۍ کړي؟ آیا دا دنیا چې افغانستان سره یا کوم هیوادونه چې افغانستان سره مرسته کړې ده، آیا دا خپل د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې راغلی وه؟ او که چېرته دا د هغه حادثې پر اساس باندې راغله چې افغانستان په هغه کې او د افغانستان خلک په هغه کې لاښکیل نه وو، یعنی مونږ راشو واقعیتونو سره خپل طاقت او قوتمندي سره خپل ظرفیتونه وارزو. اوس هم زه فکر کوم افغانستان یوازینی شی چې لري چې دنیا ته یې وړاندې کړي هغه به همدغه وي چې افغانستان ته ووایي چې خدای ته ګوري، ما مونږ پرېږدي چې د جګړو قرباني شو او د رقابتونو، او نه هم خپل هیوادونه او خپل خلک راشي یو بل سره وژغورو، او همدلته یو بل سره خپل ګډ هدف چاره
د بربریات، خشونت او تروریزم پر ضد کلن راته وای. چې شکریا بارکزی په دې برخه کې تاسو دی روس ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسنی حکومت هڅې څه ډول ارزوي دغه د خپل غږ د خپل پیغام رسول نړیوال ټولنې ته؟ تازه د ولسمشر له سی ان ان سره یو مرکه پاغي کې ټینګار وکړي چې موږ په کټي راتلونکو ادارې دی امریکانه دا غواړو چې که سرتیری وزیم باید دی وړاندوینې یا پیشبینې وړ توګه باندې وي، او لکتر لګه دوه اړخیز توافق ور باندې وي. ظاهرا افغان حکومت دا هڅه کوي چې خپل متحدین په هغه خپل خبرو او خپل دلایلو چې دوی سره شته قانې کی. فکر کوي دا کافی نه دی؟
زه فکر کوم زه خپل شخصا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د افغانستان د یو سرمایې په صفت باندې قلبا ورته احترام لرم، او پوهیږم چې ډیر پوه شخصیت دی، مګر د سیاست په ډګر کې عمره چې اقتصادي مسایلو کې دی، یعنی مخکې په سیاست کې عمره شاته پاتې دی. سیاست بل شی دی. سیاست نه تنها دا دی چې سړی کتابونه ولولي، سیاست هغه دی چې سړی خپل رابط جوړ کړي، خپل ګټې واضح و منظم تعریف کی، او د دې ترڅنګ د ملي ګټو لپاره باید خلاص سترګې، پراخ غوږونه او آزاده خوله ولري. چې متاسفانه دغه درې شی موږ نه لرو. موږ سترګې تړلې دي، موږ غوږونه نه اوري خبرې، او موږ ژبه صرف د زموږ مقطعي ګټو لپاره چرخیږي. که چیرته د افغانستان حکومت د افغانستان د مسایلو سره ډیر کوچنی سیاسي لوبې مخته نه وای وړلای، نن به افغانستان په داسې ځای کې نه وه چې نن مونږ یو. یو کوچنی ډله د طالب په نامه باندې راځي، حتی د افغانستان د حکومت په اعلانات کې تاسو وینئ چې خلکو ته ذهنیت ورکول کېږي چې طالب دا شی کوي، حکومت دا شی کوي. ما لپاره دا د شرم ځای دی. د څنګه ځان د یو حکومت، د یو دولت پیسې باندې مقایسه کوم یو طالب سره خدای ته ګوره. زه فکر کوم چې سیاست کې موږ ناکام یو، مګر فرصت بیا هم شته. افغانستان همیشه وو فرصت لري.
مننه میرمن بارکزی. جنرال صاحب کریمی، د دوهې په هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو ژمنه کړې وه او دا ژمنه یې تر ډېره پورې عملي کړې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته په شدت باندې دوام ورکړی دی. امریکایي ځواکونه لا هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د دفاع ټټر وایي. څه ضمانت شته چې که دغه نور امریکایي سرتیری چې ظاهرا ووزي له افغانستان نه ووزي، طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړې تر اوسه پراخه نه کړي او دغه د سولې پروسه چې تاسو ورته مخې ته اشاره وکړه دا به حد اقل دې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی راکم شي یا وربند شي؟
هیله لرو، امید لرو چې وربند وشي، لا اقل ورکم وشي. دا خو د خلکو غوښتنه او هیله ده. راغلو کچیرې دا وشي خو ډېره ښه، که نه شي زه خو کوم تضمین نه وینم. یوازینی تضمین بیسی ده که عملي شي، او تر اوسه پورې خو زما په اند بیسی نه ده عملي شوي. د هغې نه ډېرې سرګړونې شوي دي، عملي شوي نه ده. مشکلات د دواړو خواو نه موجود دي، هم د امریکا له خوا هم د زموږ د حکومت له خوا. د مونږ غټ مشکل په حکومت کې، البته تر کومه ځایه چې زه زما فکر ورته رسیږي، زه سیاست مدار نه یم، یو مسلکي عسکر یم، مونږ باید په یوه خوله یوه ژبه شو. زه چې دلته دولت وینم، په دولت کې دننه، په حکومت کې دننه، او په د حکومت او دولت نه د باندې په هیواد کې دننه د سیاست مداران ټول تقسیم دي، وشل شوي دي. مونږ به هغه وخت قوي وو، هغه وخت به بریالي وو. که طالب وي که بل څوک وي، د هر نوع مخالفت په مقابل کې به مونږ هغه وخت قوي وو چې مونږ واقعا ټول په یوه خوله په یوه ژبه وو. هر یو چیغې وایي چې سوله غواړو، ولې بیا عملا سوله نه غواړو؟ په بین المللي سطحه هم متاسفانه د افغانستان جیوپولیتیک حالت داسې دی چې دوستان مو هم د افغانستان سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. ګاونډیان مو هم په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی ګټې باید پکې وي. نو د دوی د خپلو ګټو د سرته رسولو په مقصد افغانان قرباني کوي او افغانستان کې سوله ګډوډه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب، تاسو
مشکل سره مخامخ
یو. جنرال صاحب، تاسو راته د افغانستان د اردو د راتلونکي په اړه وایي. تر 2024 کال پورې د تمویل ژمنه شته. د سولې پراتلونکي کې هم ظاهرا ولسمشر غنی ویلي دي چې اردو باندې به معامله نه کیږي. افغانستان یو نړیدلی اردو لرله، لمنځه تللې وه، اوس بیرته په تیرو شلو کلونو کې واډانه رامنځته شوي. له مالی پلوه او همدارنګه له سیاسي پلوه راتلونکی د اردو څه ډول ویني؟ ځن لنډ ځواب راکړئ، وخت هم په ختمېدو دی. موږ
زه لنډ دومره درته وایم چې په ملي اردو باندې زه ویاړم، خو بیا هم دا وایم که د داخلي منابعو نه وي، که د بهرنیو منابعو نه وي، د اردو اکمال، تقویه او په پښو درېدل، د قوه هوایي تقویه، په پښو درېدل، لا اقل د سیمې د هوادو د داسې مقایسې وړ شي چې لا اقل دفاعي حالت د ګاونډیانو په مقابل کې ولري، نو په دغه صورت کې اردو به د وطن نه دفاع وکړي، دفاع کولی شي. ولې که راغلو مورال او پرسونل ته دوی تمام معنا آماده دي.
ډېره زیاته مننه کوو ستر جنرال شیر محمد کریمی له تاسو نه. میرمن بارکزی، تاسو ته راځو. په امریکا کې څو ورځې وروسته د نوي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ باندې اداره رامنځته کیږي. دا د افغان حکومت، دولت او همدارنګه د افغانانو لپاره څه ډول یو فرصت ګڼي؟ ځکه ظاهرا له تیری اداري لږ تر لږه افغان حکومت په چلند کې ډیر خوښ نه ښکارېده.
څه فکر کوم د افغانستان روابط امریکا سره باید امریکا د ولسمشرانو تعدیل او تغییر پر اساس او بنسټ باندې ولاړ نه وي. کوم چې افغانستان ډېر ورته ضرورت لري، هغه دا دی چې افغانستان باید د خپل ګټو پر اساس باندې امریکا سره تعریف شوي روابط ولري. نه دا چې په امریکا کې دیموکراتان په قدرت باندې ناست دي او یا هم که جمهوري خواهان. یو دویمه خبره، زه فکر کوم چې په امریکا کې دننه هم مختلف دوه نظرونه دي د افغانستان د سولې او جګړې په اکله باندې. نو ښه به دا چې موږ دغه فرصت نه استفاده وکړو، مخصوصا هغه پوزیان چې په امریکا کې د نشټدای او سیاسي قدرت هم دنه خپوره سیاسي قدرت مند خلک دي او دوی ته د افغانستان سره به یو ماموریت په چوکاټ کې نه بلکې د اهداف سیاسي هدف او پوزي هدف په چوکاټ کې و او خو است لا بيوشي چې فکر کوم چې وګړي کولای شي خپل دولت باندې او کوم چالشونه چې د افغانستان کې وګړي ورسره مخامخ وو کوم تحلیل چې وګړي افغانستان نه لري د امریکا و دې ته اړو باسي چې بیرته بیا کتنه
ډیره زیاته مننه کوم ګرمه
پرڅه شتن تاسو باندې
مننه کوم په خنۍ افغان ډیپلوماټا شکریہ بارکزی او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خنۍ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی له دواړو مننه کوم غوډان چې موږ بلنه مو منلو په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړ
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.